شپږ بجې شپې احمد شي برم د ساجي رډو په ماشومني خبري مجله کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندې پناه ځای بدل شوی دی. دا بیان د کاناډا د بهرنیو چارو د وزیر میلانی جولی، د نړیوالو پراختیا چارو وزیر اعزاز احمد حسین او د مهاجرت او تابعیت د چارو د وزیر مارک میلر له لوري پرون د طالبانو د بیا واکمنۍ د دریم کال په مناسبت خپور شو. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. طالبان وایي چې دوی څو تنه د کابل پوهنتون د محصل حمید جلال د وژلو په تور نیولې دي. د راپورونو له مخې حمید جلال د سیشن بی پورس په کابل کې وروسته له هغه په ډزو ووژل شو چې د طالبانو له یو موټر څخه یې خپل موټر وړاندې تیر کړ. البته دا موټر د ده نه و، د ده ملګرو و. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانې په خپل اکسپانې افغاني ټویټر کې نن لیکلی دي چې د حمید جلال د وژلو د پیښې عاملان یې نیولي دي چې له تحقیقاتو وروسته به د نورو څیړنو لپاره نظامي محکمې ته وسپارل شي. د آزادو سیالیو افغان لوبغاړی شپږویشت کلن عبدالکریم بدخشي نن شپه له خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومنوف سره سیالي کوي. دا مسابقه د ای سی ای سازمان په کوربتو په ماسکو کې ترسره کیږي. عبدالکریم بدخشي شپږویشت کلن دی او سیال مومنوف درویشت کاله عمر لري چې تر اوسه دولس سیالي ګټلې او څلورې بایللې دي. په پېښور کې د پولیسو د ګزمې پر موټر چاودنه شوې ده. د پېښور د ورسک سیمې د پولیسو مشر ارشد خان وویل د ورسک د میچنۍ تاڼې په سیمه کې د دې چاودنې له امله نن دوه پولیس او درې ملکیان ټپیان شوي دي. د ارشد خان په وینا د دې پېښې په تړاو شپږ اووه تنه تورن کسان نیول شوي دي. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نږدې دوه زره موټر انتظار دي چې د کرچ پر پله تیر شي. دا پل د روسي خاوره د اوکراین د اشغال شوي کریمیا سیمې سره وصلوي. چارواکو تیره شپه دا لاره وروسته تر دې بنده کړه چې په سیمه کې د چاودنو شخونه واورېدل شول. چاودنو د کرچ په ښار کې څه زیان اړولی او داسې باور دی چې هلته د اوکراین ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. د کرچ پل نولس کیلومتره اوږد دی چې روسیې په 2018 کال کې جوړ کړ. پر دې پله د 2022 کال په اکتوبر کې او پروسږ کال په جولای کې اوکراینی ځواکونو حملې وکړې او بیا بیا دا لاره د امنیتي پیښو له امله تړل شوې ده. دا سجی رډو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې د کاناډا حکومت په افغانستان کې د ترهګرو موجودیت ته اندېښنه ښکاره کړه. په دې اړه د یو شمېر افغانانو نظر در سره شریکوم.
موږ دا منو چې په افغانستان کې وضعیت له اقتصادي پلوه ښه نه دی. په یو څه وخت کېږي چې ذهنونه او فکرونه مو آرامه دي، اما په دوامداره توګه د نړیوالې لوري دا ډول خبرونه موږ اندېښمن کړي یو.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو میرمنې ځینې پوښتنې لري.
ولې زموږ مېرمنې باید د ژوند پر مهال څه کیلومتره باید په ښار سفر وکړي چې تر هغو کلینیک ته ورسېږي، او یا کوم وسایل نه چې هغوی ورسېږي، یا د لارې کرایه نه چې هغوی ورسېږي.
په خوست کې مېرمنې دکاندارانې وایي
تر درو بجو پر منګل ته دکانونه کولای شو، دې نه بعد موږ دکانونه نشو کولای. دلته ځکه نشو کولای چې موږ ته توره شپه شي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د کاناډا حکومت وایي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په امن پټن ځای بدل شوی او د دغه ډلو حضور د افغانستان سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ناوړه پایلې لري. په دې اړه د کاناډا د حکومت یو شمېر چارواکو په یوه ګډ پیغام کې چې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ د پوره کېدو په اړه خپور شوی دی جزئیات خپره شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د درېیمې کلیزې سره هممهاله د کاناډا حکومت اندېښنه ښودلې چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په امن پټن ځای بدل شوی دی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلنی جولی، د کډوالو چارو وزیر مارک میلر او د نړیوالو پرمختیایي چارو وزیر احمد حسین پرون پنجشنبه د اگست 15مه په یو ګډ بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو حضور د افغانستان سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ناوړه پایلې لري. په دغه ګډ بیان کې بیا د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه هم ویل شوي دي. د بیان په یوې برخې کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې کاله تیر شول. په دې موده کې د ولسواکۍ، بشري حقوقو او پوهنې په برخه کې د دوو لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې. د بیان په یوه برخه کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې کاله تیر شول، په دې موده کې د ولسواکۍ، بشري حقوقو او پوهنې په برخه کې د دوو لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې. ښځې او نجونې په خپلو کورونو او ټولنو کې بندیانې شوې او د روښانه راتلونکي لپاره هیلې کمې دي. په بیان کې د غشان اندېښنه ښودل شوې چې د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د مذهبي لږکیو سربیره د ټولنې نور زیانمنونکي قشرونه هم په دوامداره توګه زور زیاتی سره مخ شوي دي. له دې ټولو سره سره د کاناډا حکومت ژمنه کړې چې له افغانانو سره به په بېلابېلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د بیان د معلوماتو له مخې کاناډا د 2020 کال راهیسې د بشري مرستو په چوکاټ کې 233 میلیونه ډالر مرسته کړې او له 500,000 ډیرو افغانانو ته یې په خپل هیواد کې پناه ورکړې. یو شمېر افغانان بیا وایي چې د افغانستان د امنیت په اړه د نړیوالو بیا بیا اندېښنې بې ځایه نه دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې مسعودي کوهستاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
گزارش هایی که آکی از نگرانی ها از آینده افغانستان و مردم افغانستان
هست؟ اندیښنې او راپورونه چې د افغانستان او د افغانانو د راتلونکي په اړه مطرح کیږي د تاریخ واقعیت ښکارندوی کوي. نه یوازې زه، بلکې ټول خلک په دې پوهیږي که هغه په افغانستان دننه دي او که په بهر کې دي. له یوه کمکي ماشوم سره مې خبرې کولې، هغه ګیله وکړه چې په ټوله نړۍ کې ژوند روان او خلک ژوند کوي، خو موږ ګیله لرو. کله چې یو ماشوم داسې وایي، نو خپله تحلیل کړئ چې وضعیت څنګه دی.
د بلخ ولایت د مزار شریف خار اوسیدونکی شبیر احمدی بیا وایي که څه هم ژوند په افغانستان کې له کړاوه ډک دی، خو دلته نسبي ثبات ته خوشحاله دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ دا منو چې په افغانستان کې وضعیت له اقتصادي پلوه ښه نه دی، قسمه قسم مشکلات سره مخامخ دي. خو یو څه وخت کېږي چې ذهنونه او فکرونه مو آرامه دي، اما په دوامداره توګه د نړیوالې لورې دا ډول خبرونه مونږ اندېښمن کړي یو.
د افغانستان د امنیت په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او ورنا سیمې او نړۍ ته د احتمالي خطرونو په اړه په کراتو د بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو له لورې اندېښنې مطرح شوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا تل دا ډول اندېښنې بې ځایه ګڼلې دي. په یاد هیواد کې د ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی او ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په کابل کې د وژل شوی محصل حمید جلال پښتون کورنۍ او دوستان د نوموړي د وژونکو د محاکمې غوښتنه کوي. د حمید جلال کورنۍ او ملګری وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې دا یو شکلن ځوان د زمري په درویشتمه په کابل کې ووژل شو. د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي د دې پېښې عاملې نیولې دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې:
قاتلینو ته تر ټولو سخته سزا غواړم. سزا په دې خاطر نه غواړم چې زما زوی برادر ما ته راجبندې، سزا په دې خاطر غواړم چې نور ملت د داسې غمونو څخه لری شي.
د پلازمینې کابل په تمنهیه کې د وژل شوی یو شکلن ځوان حمید جلال پختون پلار سید جلال پختون دی. سید جلال پختون ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل زوی د زمری په دروښتمه له خپل نورو ملګرو سره د خپل یو ملګري د فراغت له محفل څخه کور خواته روان وو چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د طالب ځواکونو لخوا پرې ډزې وشوې.
د دوی موټر د طالبانو چارواکو د موټر څخه مخکې شوی او د شا څخه په ټارګټ ډول ډزې پرې شوي دي او په شاتني سیټ کې زما زوی په شهادت رسولی دی. نور هیچا ته ضرر نه دی رسېدلی. د خدای فضل دی، زما زوی د سر په شاتنۍ برخه کې دوه مرمۍ لګېدلی دی او د مغې له امله تر شفقانې هم چې نه دی رسېدلی او په لاره کې خپل استاد د لاسه ورکړ.
نوموړي زیاته کړه چې د دوی څخه د دې پېښې د عمل د بخښنې غوښتنه شوې. خدای د خپل زوی د قاتلینو د قصاص غوښتونکی دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمدین قانی د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي د دې خوشینونکې پېښې عمل نیول شوی، پېښه تر څېړنو لاندې ده او تر بشپړېدو وروسته به د بعدي اجراتو لپاره نظامي محکمې ته وسپارل شي. د سید جلال ملګري هم د هغه د وژونکو د عاملینو د محاکمې غوښتنه کوي. یو له دوی څخه عارف روان ازادي راډیو ته وویل:
خپل خوشمیز او خپل علاقه څرګندوي شم بيخي نو تاسو به فکر کوئ چې د سړي د لاسو کارو مرګلای دي څنګه دی راز دنیا مرګلای لاش نو یو انسان څنګه احساس کوي ډېر نورمال عاجز انسان و نو په چا یې د بدو د خو غرض نه و هیڅ کله چا سره مشکل نه جوړ کړی ما نه دلنه چې د چا سره مشکل جوړ کړی
د نو موري په خبره په کوم موټر کې چې سید جلال وژل شوی دی او ملګری و چې دای خپل نور ملګرو سره پکې ناست و سید جلال پښتون د ننګرهار ولایت څخه و او د کورنۍ د معلوماتو له مخې تازه کوژده شوی و هغه د سلام پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د وروستي سمستر زده کوونکی و یاد پوهنتون د زمری په 25مه په خپل فیسبوک پاڼه د دغه محصل پر وژنه خوشینی څرګنده کړې د یو غمجنه پیښه بللې ده او کورنۍ ته یې د خواخوږي مراتب وړاندې کړي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د دوی د ځواکونو لخوا پر ملکي وګړو د ډزو او په کې د دوی د وژل کېدو ډېر راپورونه خپاره شوي دي خو طالبانو په هیڅ یو داسې مواردو کې د دغو پیښو عاملینو ته سزا په اړه څه نه دي ویلي
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري
دا خبری مجله په منځني صفه 12 پښنه وی په ټول افغانستان کې اوري د پکتیا روغتي مسولین وایي چې په دې ولایت کې د 5 نوو روغتي مرکزونو د جوړولو چارې پیل کړې دي د دوی په وینا دا روغتي مرکزونه دوه د میوان خیریه بنسټ دوه د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې او یو هم د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټه په مالی ملاتړ جوړی شي دوی یادې څرګندونه د احمد ابا پولیسوالي کې د یو خیریه بنسټ په مرسته د روغتیاي مرکز د کارونو د پیل په مراسمو کې کړې دي نور حال د نجیب الله خیل پور راپور کې
د یو خیریه بنسټ په مالی مرسته د پکتیا ولایت د احمد ابا پولیسوالي اړوند د غړک په سیمه کې د یو روغتیاي مرکز د جوړولو کار پیل شو د چارواکو په وینا یاد روغتیاي مرکز د میوند خیریه بنسټ په مالی ملاتړ د دریو میاشتو په موده کې جوړیږي چې له طبي وسایلو نیولي بیا تر دوا درملو او ټولو اړتیاو اکمالي همدې بنسټ پر غاړه اخیستی دی د احمد ابا ولسوالۍ د غړک د سیمې اوسیدونکو د دې کلینیک د کار په پیلېدو خوښي څرګنده کړه او ویل تر اوسه په خپل نږدې چاپریال کې له ډېرو ابتدایي صحي خدمتونو هم بې برخې ول
د ما نوم حاجي ارمحمد د تان د غړک اوسیدونکو یم دا موږ په شلو کالو کې یا په دوه څلوېښتو کالو کې له کلینیک نه ډېر بې برخې وو موږ ډېر ضرورتونه لرل له مرکز نه او له ولسوالۍ نه موږ ساحه ډېره لرې ده موږ به کوم مریض چې رساوو هغه شپهخانې ته نه رسېده یا به په لار کې سا ورکړه د سرک د خرابېدو له وجې نه او کلینیک دلته شتون نه لاره
د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي د نورو روغتیایي مرکزونو له خدمتونو داسې معلومیږي چې د کلینیک د ودانۍ او پرسونل په خوا کې د درملو دوامدار اکمال مهم دی
نوم محمد صدام احرار ده د احمد ابا ولسوالۍ اړوند تن غړک یو تن اوسیدونکی موږ کلیوال سیمه ایز وګړي غوښتنه ده لري چې کله ودانۍ جوړه شي بشپړه شي د تعمیر سره سم دلته باید روغتیایي پرسونل موجود وي تر څو خلکو ته په حال کې کار وکړي او دوی لپاره د درملنې په برخه کې یو پرسونل وي
د پکتیا روغتیایي چارواکو ویل چې د غړک روغتیایي کلینیک لپاره سیموالو 15 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده د پکتیا د عامه روغتیا رئیس مولوي خیر محمد منصور د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک په روغتیایي مرکزونو کې ډیر شکایت د دوا درملو او د تشخیص وایلو د کمښت لري د ویل
دا چې څومره صحي مراکز دي نو په دې کې تقریبا اکثره عیسایي مؤسسات تمویل وي او هغه کوم درمل چې وي نو هغه هم د مؤسساتو طرف نه دي تخصیصل شي دې موږ مسؤلیت دا دی د عامه روغتیا وزارت د ستراتیژي پالیسي موافق چې کومه غټه کلسته هغه موافق موږ تخنیکی ټیم ټکو هغه سي نظارت کوي ګوري چې څومره درملو ترتیا وي هغه به غوښتنه کوي هغه اړوند انجو موسینه
د پکتیا روغتیایي مسؤلین زیاتوي چې د احمد ابا ولسوالۍ د غړک پسیمه کې د دې کلینیک سره هم مهاله د مقبول پسیمه کې او بل کلینیک هم د میوان خیریه بنسټ همدارنګه دوه روغتیایي کلینیکونه د پاملرنې موثر خو او د زازیاری ولسوالۍ د درې خلو په ساحه کې یو کلینیک لپاره ودانی بیا د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټې په مالي همکاري جوړیږي روغتیایي مسؤلین ډاډ څرګندوي چې نړیوالو بنسټونو ورسره په ټولو سپینو او اړمنو سیمو کې په تدریج سره په بیلابیلو کچو د روغتیایي مرکزونو د جوړولو ژمنې کړې دي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د خیبر پښتونخوا د روغتیا ادارې نن خبر ورکړ چې درې تنه د امپاکس یا د بیسو د کوسک په ناروغۍ اخته شوي دي. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې یو تن په سویډن کې هم دې ناروغۍ نیولی دی. د دې ناروغۍ د یوه نوي وایروس له پیژندلو وروسته د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړ او د بیړني وضعیت اعلان یې وکړ. د اوسې احمد زی په راپور کې نور جزئیات.
د خیبر پختونخوا د روغتیا اداره وایي چې په هغو درو تنو کې د بیزو د کوڅک امپاکس ناروغي تشخیص شوې ده چې تازه له متحده عرب اماراتو خیبر پختونخوا ته ستنې شوې دي. په پاکستان کې مخکې هم د دې ناروغي پیښې لیدل شوې دي، خو دا څرګندونه ده چې دا درې تنه چې نوي په دې ناروغي اخته شوې دي د امپاکس نوې بڼې نیولې دي که پخوانۍ. له خیبر پختونخوا څخه هره ورځ په سلګونو افغان کډوال افغانستان ته ستنې چې له دې سره د اندېښنې پیدا شوې دي چې دا ناروغي په ټوله سیمه کې خپره نشي. بلورته د سویډن د روغتیا چارواکو پرون د بیزو د کوڅک د لمړی پیخي خبر ورکړ. د ستوکهولم د روغتیا چارواکي وایي چې دا ناروغ د افریقا د سفر پر مهال په دې ناروغۍ اخته شوی دی. د بیزو د کوڅک خطرناک اخیستونکي بڼه لمړی ځل په افریقا کې خپره شوې ده. ریوټرز اژانس د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان په وینا دا کله مخکې ویلي وو چې د بیزو د کوڅک خطرناک ناروغي د نارینهو ترمنځ د جنسي رابطې له لارې په نړۍ کې په خپرېدو ده. هغه وخت د یو شمېر روغتیایي هڅو په ترڅ کې د دې ناروغي د ډېرې خپرېدو مخه ونیول شوه، خو دا ناروغي له تېرو څو لسیزو راهیسې د افریقا په نیمه وچه کې د یوې روغتیایي ستونزې په توګه پاتې شوې ده. لومړۍ پیښه په 1900 کال کې په کانګو کې لیدل شوې وه. د دې ناروغۍ اوسنۍ بڼه چې تر ټولو خطرناکه بلل شوې ده دا په کانګو کې خپره شوې ده چې د پاروس کال جنوري تر اوسه څه باندې 22,000 کسان پرې اخته شوي دي او 2,300 تنو ژوند یې اخیستی دی. د دې ناروغۍ اکثر قربانیان ماشومان دي. دا ناروغۍ د جنسي رابطې په څیر له نږدې اړیکو یا د پوست د تماس له لارې یا هم له نږدې د تنفس له لارې له یو تن څخه بل ته لیږدوي او په هرو سلو کسانو کې د 100 تنو ژوند داخلي. البته د دې ناروغۍ مخنیوی ورلمخه د واکسین لاري ممکن دی.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د شوزو روغتيي ستونزې. په افغانستان کې د شوزو روغتيي وضعیت د اوږدې مودې جګړو، اقتصادي ستونزو او ټولنیزو محدودیتونو له امله د پام وړ ننګونو سره مخامخ دي. په ځانګړي توګه په جنوبي ولایتونو لکه کندهار، هلمند او زابل کې شزی له بیلابیل روغتیایی مشکلات سره لاس او گریوان دی. جزئیات په دې راپور کې.
سما زه دغه اندر لری چې زه خبر لرنه سم کولای، اما خوښ می داغه دی چې
حمیده د کندهار د میوان ولسوالۍ د بند تیمور د سیمه اوسیدونکو ده. دا وایي په سیمه کې شزی روغتیایی خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له بیلابیل ستونزو سره مخامخ دي.
نو غواړم چې هغه تلخه تجربه په زما د ژوند تلخه تجربه دوباره خپل ژوند کې تکرار کړم. دوباره وایم، بس دا وایم چې ولید موږ مېرمنې باید د ځان پر مهال کیلومتر باید د ښار سفر وکړي چې درغو کلینیک ته ورسیږي، او یا په هغه مهال کې کم وسایل نه چې هغوی ورسی، یا د لارې کرایه نه چې هغوی ورسی. که دولت سمې دا خواهش دی چې زموږ مشکلات ته په ډېره جدي طریقه توجه وکړي، موږ په کلي کې موږ ته یو کلینیک جوړ کړي، موږ ته ښځینه ډاکټرې موږ ته مهیا کړي، موږ په کلینیک کې راسو، موږ ته یو قابله یو ډاکټره استخدام وکړي زموږ کلینیک ته.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو د نشتون او محدودیت لامل زیاتره شدي بیړني روغتیایي خدمات نسي ترلاسه کولای. شدي ډیری وختونه تر کلینیک او روغتونه د رسیدو لپاره اوږده سفرونه کوي. د خراب سړکونو، د ترانسپورت نشتون او نور ستونزو لامل شدي نسي کولای پر وخت او په اسانۍ سره روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي. د جنوبي ولایتونو د یو شمېر لیرې پرتو ولسوالۍ اوسېدونکو وایي په لیرې پرتو سیمو کې ډېری وخت د زیږون پر مهال د مرستې نشتوالی د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي. د زابل اوسېدونکې رخشانه وایي خور یې د همدغه ستونزو قرباني سوه او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ.
لطفا زما دا خواهش ده له تاسو ټولو څخه په ډېر عجز او عاجزۍ څخه درته وایم چې زما د خور درد یوازې یو الله او یو موږ په خپلو سترګو لیدلی چې په څه رقم درد باندې دا مناسبه.
د خوراکي توکو کمی، د متوازن خوړو نشتون او د تغذیه په اړه د پوهاوي کمی له هغو ستونزو ګڼل کیږي چې له کبله یې ښځې د امیدواري او زیږون پر مهال د وینې په کمښت او نورو تغذیوي ناروغیو اخته کیږي. د ملالۍ په نوم د کندهار د یو خصوصي روغتون قابله وایي خلک د غربت له امله کافي خواړه نه لري او له همدغه کبله میندې له بېلابېلو ناروغیو سره لاس او ګرېوان کیږي.
شوز بیچاره ګان ډیر په مشکل کې دي، حتی د دې اندازې چې ډیر د کم خونې سره مخامخ دي، یعنی هغه اقتصادي ضعیف دی د خلکو، هغه میوجات مثلا هغه خواړه چې باید یو میرمنې ته په ښه ډول ورسیږي دوی لاسرسی نه ورته لري، ولې چې اقتصاد یې بېخي ضعیف دی.
دا وایي د فزیکی ناروغیو ترڅنګ ګڼ شمېر ښځې په رواني او روحي ناروغیو هم اخته دي، او د دې په وینا د دغو ناروغیو لوی لامل ناوړه دودونه او ټولنیز محدودیتونه دي چې د همدغه محدودیتونو له کبله متضرر ښځې نسي کولی د خپلو رواني مشکلاتو په اړه مرسته وغواړي.
ښځې مثلا نسي کولی خپل مشکلات یا رواني ستونزې یا نورې کومې ستونزې چې لري نه چاته نسي ویلی، ډاکټر ته نسي ویلی، خپل د ځان سره ساتلی دونه جرأت دوی په ځان کې نه ویني چې باید د ډاکټر سره یې د یو قابلې سره یې مثلا شریک کړي خپل ستونزې.
د زابل اوسیدونکي رخشانه بیاوایي ټولنیز باورونه هم په ډیری مواردو کې روغتیایي خدماتو ته د ښځو د لاسرسي مخه نیسي. د بیلګې په توګه دا وایي:
زمو په پښتنه ټولنه کې ډیر خلک نه غواړي چې مثلا خپل خور یا میرمنې نارینه ډاکټر ته ښکاره کړي. موږ ته په خپلو ساحو کې ښځینه ډاکټران مستخدم کړي، موږ ته په خپلو ساحو کې داسې څه زمینه برابر کړي چې موږ مثلا هغه ته دسترسی ولرو، لاسرسی ورته ولرو.
د خصوصي روغتون قابله ملالۍ بیا په دې باور ده چې ښځې د روغتیا په برخه کې کافي پوهاوی نه لري، او له همدې کبله د دوی روغتیایي وضعیت په ځینو مواردو کې په خطر کې وي.
اما په هوای نسته، موږ قابلیت نه لرو چې ساحو ته مثلا لاړ سي خلکو ته اما په هوای وکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي د امراض په مقابل کې، څنګه باید خپل نظافت دی باید مراعات کړي. داسې ډېر مشکلات شته چې ښځې بیچارهګانې ورسره مخامخ دي، او ډېر سخت ضرورت لري ډاکټرانو ته، قابلو ته، کلینیکو ته، صحي مراکزو ته، صحي کومکو ته.
هڅه مو وکړه چې په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې د میرمنو د دغه روغتیایي ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا د برخې د مسولینو نظر واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نه شول. روغتیا پالان وایي اقتصادي مرستې د لیرو پرتو سیمو لپاره د روغتیایي خدماتو پراختیا، د متخصصو ډاکټرانو زیاتوالی او د روغتیایي پوهاوي لوړول هغه تدابیر دي چې کولای سي د ښځو روغتیایي حالت ښه کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په خوس کې سوداګر شزوی د رسمي دندو له لاسه ورکولو وروسته دکانداري تمخه کړې ده. په خوست کې د ښځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې کاروباري او دوکانداري ښځې وایي چې په دې ځای کې سوداګري په ښه کېدو ده. په یاد سوداګریز مارکیټ کې چې ټولې چارې یې ښځې سنبالوي، ښځینه رختونه، د کور سامانونه، د سینګار توکي او د ښځو او ماشومانو د اړتیا وړ شیان پکې پلورل کېږي. نجیبالله آلو خیل راپور لري.
په خوست کې د ښځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې کاروباري او دوکانداري ښځې وایي چې په دې ځای کې سوداګري په ښه کېدو ده. پیاد سوداګریز مارکیټ کې چټوري چارې خزي سنبالوي، خزینه رختونه، د کور سامانونه، د سینګار توکي او د خزو او ماشومانو د اړتیا وړ شیان پکې پلورل کیږي. په خوست کې د خزو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې یو شمېر هغه خزي هم اوس دوکانداري کوي چې مخکې رسمي دندې درلودي او یا هم زده کړې کولې. پخوانی ښوونکی مریم چې اوس دوکانداري کوي آزادې رادیو ته وویل ځکه یې دا کسب غوره کړی چې په دې وروستیو کې ډېرې لوستې خزې نهیلې شوې دي، او دا په دې کار سره نه یوازې خپل ځان بوخ ساتي بلکې د خپلې کورنۍ په نفقه ګټلو کې هم مرسته کوي.
د دې په خاطر مې ورته مخه کړه چې ډېرې تعلیم یافته ښځې په کور نه سي چې وظیفه پیدا نه شي وایي چې تعلیم
داسه سار ته بلخ شو دې په خاطر ضرورت مې شروع شنوري تعلیم افتا مې چوینی د شاګردونو مکتب یبل یبل په کوسې مو د کون چوینی راخت کون د څلور لکه روپۍ می سرمایه کې کړي وا خو چې کولر بدلیږي په دوه چنده شوای دی زیب شوای دی کور مې خښ شوای دی
د خوز د خزو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې یو بل دکاندار نرګس سموي په خوای زامنو د خار په بیلابلو ځایونو کې د لاس مزدوري کوله خو لا غوړسته چې په دې مارکیټ کې کاروبار پیل کړي دومره ګټوټه پلاس ورځي چې د کور ارتیاوی ور باندې سناڅ پر کېږي
دلکه دا زمانه به موږ له لوښ چاره کوله لوس کاروبار وکوالو کنه بس واغ موږ گزارا کوله بس اوس دا مارکیټ فال شوه دی بس حلول حق رزق ګټو پندغه باندې گزارا کوو
د خزو لپاره دا ځانګړی سوداګریز مارکیټ د تیر جمهوریت نظام پر مهال د خوز خار اړوند د 200 فاميلي د استوګنې په پروژه کې جوړ شو چې اوس مهال لزګونو خزو کې دکاندارې تمخه کړی ده یو بل دکاندار هیله وایي
تاسو په ملاس کې اجازه نه
ده ځینې کورنۍ خزې د دې اجازه نه لري چې خار ته ولاړ شي او د خپل اړتیا وړ توکي روانې شي دلته پاسنۍ راتللې او توکي رانیولې شي په پیل کې د مارکیټ ته تګ او راتګ لږ و خو موږ خوشاله یو چې ورس تر بلې د مارکیټ په خکې دوه دی خزې راځي او د خپل خوخي وړ توکي رانی شي
خاص خطر می خرم
سره لدی چې په خوست کې د خزو سوداګریز مارکیټ په مناسب موقعیت کې پرخې نقشه جوړ شوی خو ځینې نیمګړتیاوي لدی چې سوداګر خزې د هواردو غوښتنه کوي د خزو په سوداګریز مارکیټ کې د بنجاره توکو دکاندار ملالۍ د دې ځای و اساس ستونزه د دوامداره برختان نشتون غني
دلته د برق مونږ ته دومره لوی ستونزه ده چې تر درو بجو پر مونږ دلته دکاننه کولای شو اې دینه بعد مونږ دکاننه نشو کولای دلته ځکه نشو کولای چې مونږ ته تور شپه شي مونږ سولر لاره لږه مونږ ته بعد راته لیکړي چروې د کورځوالي بس بیا ته مونږ پښتنه چانه وکړه مونږ دلته لوه نه لرو دلته چې یو کس مونږ ترنه زیاده پته نه لګي چې مونږ دلته مارکیټ لرو
همدارنګ خوسته انجنیر او مرمنې د دوی لپاره د هرفوی زده کړو او کسبونو زده کول هم اړین بولیا وایي کچیر دوی په بیلابیلو برخو کې وروزل شي او د کار وسایل ورکړل شي نو لیوی خوابل بیکاری وشورل شي او بل لوري ته به د خپل کورنۍ د اقتصادي اړتیاو په پوره کولو کې هم ونډه واخلي
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري
اسجد رډو په منځني صفه دوله شپږنی په ټوله افغانستان کې اوري د خبرونه په دې برخه کې د سپورت لډګره د هند کرکټ بورډ ویل دي چې هواد دې ته چمتو نه دی چې د شزینه کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام له بنگلاديش څخه هند ته انتقال شي ټاکل شوی دی چې د نړیوال جام د اکتوبر له 3 تر 6 د نړۍ د لسو هیوادونو ترمنځ په بنگلاديش کې ترسره شي خو په بنگلاديش کې په روسیو کې د ناکراریو له امله شاوخوا 400 کسان وشل شوی دی که څه هم اوس په بنگلاديش کې امنیتي وضعیت خوندي دی خو دا اندېښتې شته چې د نړیوال جام په بنگلاديش کې ترسره نشي ممکن سریلانکا او یا عربي متحد اماراتو ته دا جام انتقال شي د کرکټ د لوبې لډګره د میرمنو ترمنځ د آیرلند شزینه کرکټ ډله له سریلانکا سره همدا شیبه په لوبه پخته ده سریلانکا دا یو رسنۍ لوبه ده په 500 ورونو کې 216 منډې کړې دي او اته لوبغاړي له لاسه ورکړې دي په ځواب کې په 3 ورونو کې آیرلند نه منډې کړې دي او کوم لوبغاړي له لاسه نه دی ورکړی او د ټیسټ لوبه لډګره د جنوبي افریقا او ویسټ انډیز ترمنځ پرون د لوبې لومړۍ ورځ تر سره شوه جنوبی افریقا ټول لوبغاړي د 162 منډو له جوړېدو سره وسوسول یا وسوسېدل په ځواب کې ویسټ انډیز ونی به منډې جوړې کړې و لوبغاړي له لاسه ورکړل او نن د دې ټیسټ لوبې دوهم ورځ ده
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستاسو په تماس کې چې یو سکه وبونه سوي د خلک ولې دلې دي نو موږ یو سره کې پیسې چې سم د لاس راځي چې خپل رویه نو موږ ته چې نه ده سدلې مردا غواړو چې موږ راغ دی غوټ چلوکو پرې ولاړ سي
زمانم زبی هولادی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکه هنه احترامات بعد سلامت زموش په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفی بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر اتګ سره نه دی راغلی یوازې د نشتی او د غربت او خلکو د مخه ده او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورس تر بل زیات پر زیاتودید چې اصلي سبب او لامل هم د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسولینو په خپل اصلي مسولیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلات او د غربت هغه دا دی چې حکومت ورځ تر بلې پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالیه او اجارې پر خلکو باندې زیاتوي، چې د سرایو څخه مالیه او اجاره ټولوي، حتی یو دکان که چا جوړ کړي د هغه څخه مالیه او اجاره ټولوي، حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غربت څوک ولري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالیه او خپل ټکس جوړوي. نو په دې هیله چې دا زما غږ تر لوړو مسؤلینو او لوړ رتبه چارواکو پورې ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو تاسو ته له یو شمېر رسېدلو پیغامونو سره دا خبری مجله سر ته رسیږي. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. البته یادونه وکم چې زموږ خپرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ سبه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري، او همدارس دا خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورېدلی شي. اوس بل خبری مجله درته لرو. دا خبری مجله احمد شکفر احمدی تاسو ته وړاندې کوي. احمدي صاحب خپرونې ته شرخ لک.
تشکر از شما شمر صاحب. شما هم خسته نباشین.